خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. مولانا سمیع الحق ووژل شو، جنوب دته د طالبانو د پلار خطاب کوه، دا پیښه به څه اغېز وکړي په دې اړه هم اورېدلی شئ. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په زابل کې 15 ماشومان له اختطاف کوونکو وژغورل شول. د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شي او تحریک لبای کې پاکستان ډلې خپل اعتراضونه په پاکستان کې پای ته ورسول. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلي دي. د والي بیان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د لسو کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه.
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي بیان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړی دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
داعش ډلې تر اوسه په ننګرهار کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړمه شپه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د ولي ویاند وایي د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوبلې د اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د ملکی مرجوبلې په اړه موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی، غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلي چې هغه ته انفجار ورکړي.
د میدان وردګ چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 تنه غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکي دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د وزارت په خبره دغه کمپاین په مرسته به 15 میلیونه او 3 لکه ماشومان واکسین شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د پاکستان به اسلام پالي اسلامي ډلې سیاسي ډلې چې د وی ایسوي د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق لمخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2003 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشي کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره له بندیزونو په امان کې پاتې شي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالی خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکي دوشنبه عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه چې کوم هیوادونه یا شرکتونه به له دغو بندیزونو په امان کې وي له توضیحاتو ډډه وکړه. ده وویل د دغو هیوادونو او شرکتونو لسپه د راتلونکي دوشنبه پورس خپور شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شای له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوری وغوښتل چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلی ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوښۍ هیڅ ځای نه دی پریشي.
یمن تر بل هر وخت قحطۍ ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمایي برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
شغل ګوتیرش له هغه ائتلاف څخه چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي همداراز له حوثي یاغیانو وغوښتل چې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب په هغو مذاکرو کې چې روانه میاشت کېږي پر خنډونو لاسبری شي او خپل اختلافات حل کړي. په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکور کړ. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې د یمن حکومت یې تر څنګ دی له 2015 کال راهیسې د حوثي یاغیانو په وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د دې موضوعاتو تفصیل درکوو. روسانو د افغان حکومت له استازیو پرته یو شمېر افغان سیاستوال په پټه ماسکو ته دعوت کړي چې له طالبانو سره کښېني. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې له ماسکو سره لا هم د دوی خبرې د دې غونډې پر سر روانې دي.
روی چگونگی نشست ماسکو بحث ما جریان داره و همچنین روی زمان برگزاریش هم در حال بحث است.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه سلام مشورې پیل کړي. ځینې انتخاباتي بنسټونه دې هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند د مشر سمیع الحق د وژلو پر پیشه د سیاسي چارو لکتونکي نجیب ننګیال سره غږېدلی.
افغانستان کې طالبان خپل ځامن بالل روانه جګړه چې افغانستان کې کومه خونریزي روانه وادي ته جهاد وایه بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی وژل شو.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزرن پر ضد واکسین پیل شي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې چارواکو ژمنه وکړه چې د پکتیا د مچلغو د بند جوړېدو چارې به ژر تر ژره پیل شي.
کار به ژر تر ژره شروع کوو. قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي.
روسیې په پټه ځینو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریښی دی. دې کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شایي د امریکا په ملاتړ د سولې په روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیا وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کنفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیه پاګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د څو اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی وو. دولسه هیوادونو او د طالبانو استادو ته بلنه ورکړی و چې په سپتمبر میاشت کې په دغه مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبری وسی. ولسمشر غنی د وژې اسمبلی پر 15مه یعنی د اګست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډاډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډاډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل زموږ دریز له لومړۍ ورځې مشخص و. موږ ویلي چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ ویلي چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اجنس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکایي ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ګوزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ماشومانو ته د واکسینو کمپاین پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن نوي پیښې لیدل شوي دي. فرشته مرسل له کابله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په پام کې ده چې د پولیو پر ضد د واکسین په کمپاین کې 15.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامه روغتیا د پولیو د لمنځوړلو د ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته ویل چې دا فری کمپاین په اتلس ولایتو کې پلی کیږي.
د نومبر په 5 تاریخ باندې یعنی په راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسین کمپاین پالیسی و شروع سی او دا کمپاین په هغه سیمو کې پلی کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لړ خطر سره مخ دی او سرایت زیات دی او تخریږي. د ولسوالۍ او پښمیر باندې تاسو ویلای شئ چې یو څلور اتیا ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیسی.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې پروان کال کې لدری سرتاسري کمپاینونو سربېره شپک فرې کمپاینونه هم په نظر کې دي چې دا 5 کمپاین دی. له دې ټولو هڅو سره سره بیا هم سکال د افغانستان په جنوب، جنوب ختیځ او ختیځ کې د پولیو نونس نوې پیښې رامنځته شوې دي. دا چې له دې ټولو هڅو سره سره ولې په افغانستان کې د پولیو پیښې ډېرې شوې دي، د یونیسف او یا هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د امانتو صندوق د عامه اړیکو او پوهاوي د څانګې مسؤول سید کمال شاه ورته داسې ځواب ورکوي.
د دې عمده علتونه په ځینو ساحو کې د امنیت نشتوالی دی چې هلته د کمپاین تطبیق ډېر اسانه کار نه دی او که موږ تطبیقوو هم هلته د کمپاین کیفیت پدیر شه ډول نوی د دې تر څنګ په ټولنه کې هم ځینې سوند شته. د ځینې خلک خپل ماشومان واکسینه وی، ځینې خلکو ته د پولیو په وړاندې خپل ماشومان واکسینول اولیت نه ښکاري. نو کله چې ماشومان له واکسینه پاتې کیږي تبه نلته به د پولیو پیښې وي. الله زموږ هدف دا وي چې پر کمپاین کې هیواد کچه ټول ماشومان واکسین
دی. امر اختیار وزارت او یونیسف د ادارې مسولین په دې باور دي ترغه چې خلک همکاري ونه کړي په افغانستان کې د پولیو میکروب د لمنځه وړلو لپاره د دوی هلې ځلې کومه نتیجه نشي ورکولی. د دوی په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شته داسې خلک چې نه غواړي ماشومان د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین شي، او دا ځکه چې ځینو کسانو داسې ذهنیت رامنځته کړی دی چې ګواکې د پولیو په واکسین کې حرام مواد موجود دي. خو دیني عالم احسان الحق حنفي وایي چې د پولیو په واکسین کې هیڅ ډول حرام مواد نشته.
ما چې څومره په دې حق باندې معلومات کړي دي، طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په هغې باندې د حلال او د حرام فتوا ورکول د دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دغه حرام دي، دوی له دې نه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې دا د پولیو ضد واکسین ترې تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دوی ته دا معلومات شته چې دا داسې شی په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هیوادونو کې اکثرا تشکیلیږي. په انډونیزیا کې تشکیلیږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغې کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري.
د روغتیا د برخې کارپوهان وایي چې له دې ټولو ستونزو سربیره، له پاکستان سره چې د پولیو میکروب پکې موجود دی، د افغانستان پولې خلاصې او هیڅ راز روغتیایي کنټرول پکې نه کیږي، چې دی خپل په افغانستان کې دیننه د پولیو د میکروب د خپرېدو زمينه برابر کړې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سفی الله سنګزای کتنه ورته کوي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د یوې لوی اورلګیدنې په اړه مقاله لیکلې چې پکې څه باندې شپږ سوه تجارتي دوکانونه سوځېدلي دي. په مطلب کې راغلي چې د مغازو سلګونه مالکانو په ډېرې پریشانۍ د خپلو دوکانونو د وسایلو د رایستلو په لټه کې وو. چا ټلویزیون په شا کړی و، چا هم کومه بله برقي دستګاه پلاستیک راشي کې دې باندې رایستله. د هافینګټن پوسټ د مقالې لیکوال د سوځېدلیو دوکانونو له څښتنانو سره هم خبرې کړې. یو دوکاندار ورته ویلي له خپلو ورونو سره یو ځای پنځه لکه ډالر بند کړي وو، خو اورلګیدنې هر څه ور ختم کړل. پلټنې روانې دي چې د کابل د دې اورلګیدنې علت معلوم کړي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې هم د کابل د پنجشنبې د شپې پور لګېدنې تمرکز کړی. دې ورځپاڼې د دې اورلګیدنې ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې ښایي ګڼ دوکانونه سوځېدلي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې د برقي وسایلو څو څنګ په څنګ مارکیټونو اور واخیست چې تر څو ساعتونو یې لمبې ختلې. پراګ ډیلی مانیټور ورځپاڼې د چک جمهوریت د صدر اعظم اندری بابش خبري راخیستې چې د افغانستان په اړه یې کړي. په مقاله کې راغلي چې بابش د چک په پلازمینه پراګ ښار کې په یو امنیتي غونډه کې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستانه ونه باسي. له دې مخکې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د څلورو چکي سرتیرو وژل کېدو د چکي سیاستوالو ترمنځ بحثونه تاوده کړي وو. د چک جمهوریت ځینو پارلماني غړیو ویلي وو چې نه غواړي نورې سرتیري ووژل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پاکستانی چارواکی وای مولانا سمیع الحق پرون ظاهرا د حمله کوونکو لخوا د چړی په گزارونو وشل شوی دی. د دې طالبانو مانوي پلان غنل کېده چې ویل کېږي د افراطي ډلو پر جنو رهبرانو یو نفوذ درلود. د سمیع الحق جنو سرګندونو په افغانستان کې د چارواکو او عامو افغانانو انتقادونه پارولې وو. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت پرون ماشام په ویلیامیا کې د مولانا سمیع الحق د مړینې خبر اعلان کړ او په دې اړه یې خواخوږي وشو ده. د پاکستان جیو ټلویزیون د مولانا سمیع الحق د زوی حمید الحق په حواله راپور ورکړی چې ویلی دی پلاری اسلام آباد ته نږدې پرول پنډی کې په خپل کور کې د نامعلومو حمله کوونکو د چړې په گزارونو وژل شوی دی. حمید الحق زیاته کړه پلار می پسلم آباد کی یو اعتراضیه پر لات یا تحسن تروانو خود لارو د بندیدو لکبله بیر ترستون سو اسلام آباد ته ونه رسید. زما په نظر په خپل کوټه کې آرام کاوه، ناروغ هم وو. د په وسلو سنبال ساتون کی او موټر چلون کی به هر تللی وو. کله چې راغی ګوري چې مولانا پر خپل کټ په وینو لات پات پروت دی. د پاکستان پولیس وایي د دې وجنې انګیزه لا څرګند نه ده. مولانا سمیع الحق په خیبر پښتونخوا یالت کې له څو لسیزو راهیسې د حقانیه دارالعلوم په نوم یوه مدرسه چلوله چې د طالبانو ګڼ کلیدي مشران پکې روزل سوي دي. په 1980 کلونو کې د دل شاګردانو څخه یو هم د طالبانو رهبر مولا محمد عمر و چې د طالبانو ډلې تشکیل کړله او په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې واک ته ورسید. سمیع الحق چې څه باندې 80 کلن و په طالبانو کې د خپل نفوذ او درناوي له کبله د افغان طالبانو په معنوي پلار مشهور و. د دوه ورې د پاکستان په پارلمان کې د مشرانو جرګې د غړي په توګه ټاکل شوی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په رسمي سفر چین ته تللی دغه وژنه غندلې او په دې اړه یې د څېړنو امر کړی دی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق چې د طالبانو معنوي پلار ګڼل کېده پرون ووژل شو. د مولانا سمیع الحق په حقانیه مدرسه کې په زرګونو طالبان روزل شوي دي. په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د روانې جګړې په ارتباط د مولانا یو لړ څرګندونو د افغانانو توند عکس العملونه پارولي. صالح محمد صالح له لیکوال او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب ننګال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د مولانا وژل کېدل په روانو حالاتو کې د کومو تغیراتو سبب کېدای شي. شاغلی ننګال وویل
پاکستان دا واقع د افراطیت لرنځه کړي، یعنی د نړۍ هغه خاموشي چې د پاکستان په وړاندې اختیار کړي وه هغه دا د نن ثابتېږي چې افراطیت په پاکستان کې قوي ریښې کړي دي او دا یو پیغام له ځانه سره لوي، هغه د پاکستان د حکومت دپاره، د پاکستان د پوځ سره، د پاکستان د استخباراتو او د پاکستان خلکو ته چې افراطیت د هیچ چا په ګټه نه ده. دا داسې یو بلا ده چې دا بالاخره بیرته تاسې خپله خوري، او نن هماغه خبره په حقیقت سره ثابته شوه چې هماغه افراطی ذهنیت چې مولانا سمیع الحق حمایه کوو په افغانستان کې طالبان خپل زامن بالل، روانه جګړه چې په افغانستان کې کومه خونریزي روانه وه، دې ته جهاد وایه، نو د هماغه افراطی ذهنیت چې د زیږولي و بیرته د هماغه افراطیانو لخوا دی ووژل شو. افراطیت د انسانیت په ګټه نه دی، د سیمه کې د سولې لپاره ګټه نه کوي، بلکې خپل پاکستان لپاره هم ګټه نه کوي.
بله، ننګیال صاحب د جمعیت علما اسلام سین ګوند مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو نوی پلار لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ګڼل کېدی، څه فکر کوي چې پر طالبانو او د دوی پر تحرکاتو به د دمړینه کوم غیز وکړي؟
نو په فکر کې دوی دینه درس واخلي او په دی باندې وپوېږي چې هغه شرګاته نه کوي، یعنی کدوې د دینه ورسته هم افراطی ذهنیت حمایه کوي، طالبان حمایه کوي، او بیا هم هم د سوچ باندې باندې ذهنیت سره روزي چې کوم ذهنیت دی وخلل خپل، یعنی دا تاسو ولیدل چې طالبانو مانوي پلار په خپل د افراطیانو لخوا وشل شو، یعنی اوس کدا جهاد وی دا اوڅو شو، یعنی دا سره باندې تر ټولو مهمه خبره د نړیوال ټولنې ده. نړیوال ټولنه باید د یو خاموش تماشبین په حیث باندې کینې باید وګوري چې دا سره باندې د ټولو نړۍ ته خطر ده، یعنی افراطیت تل ته دومره ډیری ریښې کړي دي، دا ګواخ دی د نړۍ امن لپاره، د سیمې د امن لپاره یو جدي ګواخ دی.
بلې، مولانا سمیع الحق د حقانیه دارالعلوم مشر کول چې په زرګونو طالبان په همدغه ځای کې روزل شوی، د دې مدرسې برخلیک به څه کیږي؟ فکر کوي چې د مولانا سمیع الحق زوی دا ورته ولري چې دغه مدرسه پر مخ بوځي؟
تر اوسه پورې خو د حقانی مدرسې هغه انتظام او مشري او دغه چارې چې وی هغه سیم د مولانا سمیع الحق پلاس کې نه ویني، هغه د عمر قضا د سینه وتی هغه دغه شار سمنيچ کی هغه د بل چا پلاس کې وی، نو زه فکر نه کوم چې د ګوند او د مدرسې په چارو باندې تاثیر ولري، ځکه د عمر په دسي پړاو کې په دریا ته کله کې دغه شین داسې نه کنټرول ول، یعنی هغه د پاره د به زامن او د کورنۍ و موروسي ډول باندې دغه مدرسې څنګه روانه ده وی کنټرول ول، او دغه ګوند هم نور کسان لري هغه طرف باندې به تاثیر شاید دومره ونه وسی، خو دغه پیغام ډیر واضح دی او له دغه څخه باید زما فکر باندې خبرې چې درس کې وختل شي او ذکر وشي.
دغه د درس خبره تاسو وکړه چې د خپل د افراطی وسلول له خو وجل سو، دا د نور افراطی ډلو مشرانو ته څه پیغام ورکوي؟ هغه کسانو ته چې وخت نه وخت په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده او په یو نه یو ډول د افراطی ډلو په افغانستان کې ملاتړ کړی دی،
پیغام هم دغه دی چې افراطیت د هیڅ په ګټه نه دی، افراطی ذهنیت نه د مسلمانانو په ګټه دی، نه د اسلام په ګټه دی، نه د نړۍ د امن په ګټه دی، نه په خپل د هیواد په ګټه دی. خوشبختانه په افغانستان کې دغه ستونزه نشته، خو افغانستان ته کې افراطی ذهنیت راغلی وي هغه به هم صادر شوی وي، یعنی دغه هیوادونو څخه به راغلی وي. مولانا سمیع الحق په وروستیو کې د پاکستان د انصاف غورځنګ یا پی ټی آی سره اړیکې درلودلې، ژورې اړیکې درلودلې، او په انصاف ګوند باندې په عمران خان باندې دغه حکومت دا تور دی چې د آسیا په نوم هغه ښځه خوشې کړه چې هغه د پیغمبر علیه السلام غوساخۍ باندې توره نه وه. نو فکر کوم یو اړیکه هم کېدلی شي، شاید د پی ټی آی ګوند هم سرمایه کوو او تاسو ولیدل چې تیر کال هم د غیو کال مخکې سمو د مخکې چې د عمران خان حکومت په سرحد خیبر پختونخوا ایالت کې عامه ځای کې د کافی اندازه پیسې ورکړي دي د خاني مدرسې د تمویل لپاره، یعنی د پی ټی آی او د سمیع الله د ګوند ترمنځ د ژورې اړیکې وي، ښې اړیکې وي. شاید همدغه اړیکې د دې باعث شوي وي چې مولانا سمیع الله وژل شوی وي، او ځکه فعلاً هلته مظاهرې روانې دي د پی ټی آی د حکومت په خلاف باندې، او عمران خان په دې باندې تورن دی چې دوی د ناموس رسالت باندې ننګ نه کوي.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب ننګیال.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
د سپوږمۍ کانې خرڅېږي، په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
د لیلامونو مشهور مرکز ساوت بی اعلان وکړ چې د سپوږمۍ هغه ډبرې لیلاموي چې په 1970 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد فضایي بیړۍ مځکې ته راوړې وي. ساوت بی تملري چې دا ډبرې به له 1 لک تر 1 میلیون ډالرو پورې وپلورل شي. ټاکل شوی دی چې دا ډبرې د راتلونکي نومبر په 9 نیټه په نیویارک لیلام ته وړاندې شي. دا به د سپوږمۍ لومړنۍ نښه وي چې په قانوني ډول پلورل کیږي او په شخصي مالکیت بدلیږي. دا ډبرې د مځکې آتشفشانی تیږې ته ورته والی لري. دا ډبرې یو امریکایي کلکسونر چې نوم یې نری څرګند شوی پلوري. هغه په 1993 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد د فضایي پروګرام د رئیس سرګی کورولیوف له کونډې نینا کورولیفا څخه په بیا اخیستی وي. د دغو ډبرو اندازه 2 په 2 میلیمتر او 1 په 1 میلیمتر ده. شوروي اتحاد د ډبرې کورولیفا ته په دې خاطر د سوغات په توګه ورکړی وي چې د فضایي خدماتو په خاطر د هغې د میړه خدمتونه وستایي. شتمن کلکسونران په فضایي موادو ډېرې پیسې ورکوي. تیر کال په ساوت بی کې د سپوږمۍ د خاورې یوه نمونه چې امریکایي ستورمزلي آرمسترانګ په 1969 میلادي کال راوړې وه په 1 میلیون او 8 لک ډالره وپلورل شوه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زاو درامان له فکتیکا نه خبرې کوم. موږ سره د مایبینو د بستر کې د سخت چلند کې د موږ پیسې 2000 شپې نوي کال تر 2000 نوي کال پورې موږ ته نه دی راکړل شوی. موږ ته سپکې سپېرې ویل کېږي. موږ دا څه وکړو د هغو سره؟ په لوټیو چارواکي او غټ غټ چارواکي د دوی غمه ولې نه خوري؟ دا رشوتونه ولې نه بندوي؟ له موږ نه غلاوي کوي، له موږ سره ظلم زیاتی کوي. موږ لوټیو چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې دوی به ته خپله سزا په خپل وخت سره ورکړی شي. موږ هېڅ له وسه نه کېږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکمه کوي. موږ 50% د 50% موږ ته راکمه یا 50% پرېږدي. د دوی غمه دی وکړل شي. د لوټیو چارواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوی مخ نوای نور وخت نن سند خدای په ما. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نور محمد نوری د ایرمن ولایت د بابجی د سینې سینې تاسو ته پیغام پرېښود. ما پیغام دغه دی د ایرمن ولایت لوړپوړو چارواکو ته چې څنګه چې د چانجیر او شمالاني او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ، هلته امنیت راځي. موږ غواړو چې لوی مانده او کوپایک او بابجی په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او د کوم پوسټ یو چې موږ طالبان سره ډېر فزار زموږ ته وشر غواړي. موږ هره ورځ کوي وایي موږ ته پوښتنه کوي. موږ د حکومت غواړو چې ډېر ژر سم عملیات وکړي د بابجی په سیمه کې. بابجی
بله السلام علیکم. زه د نظمنامه او ساتنمن ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي حواله شوي، او خواهش مې د لوړپورو چارواکو څخه دغه دی چې دا زموږ ماشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو، په سختو ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی ولسوالۍ پر استولې سم اسکلې کې خدای پاک نور په افغانستان کې سوله راولي. د جنگ او جګړو څخه هیڅ نه جوړی چې جنگ دی ورک شي، سوله هیواد او خلکو ته ښکلا ور په برخه کوي. قدرت آزاد له کندهار لیکي، طالبان دي له خپل مانوي پلار مولانا سمیع الحق څخه عبرت واخلي. عبدالی له خوست لیکي، د سمیع الحق وژل لویس لاسته راوړنه ده، د جنرال عبدالرازق بدل واخیستل شو. فیصل هوتک له زابله پر استولې سمس کې لیکلي دي، د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ لپاره خپلواک سیاستوال پکار دی، د ګوندونو مشران د په وینا ګټه نه کوي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو اونیس پروګرام د غوړې اچار تفریح پروګرام دی. تر هغه مخکې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو د ټولو په سر کې لنډ خبرونه. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته سپارلی دي. ویل شوي دغه ماشومان تېره چهارشنبې تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالي مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او ثمرخیلو سیمه کې کړی دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال وبخشي دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشمه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبې په 13 ولایتونو کې د ګوزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د پاکستان بیا اسلام پالی سیاسي ډلې چې د یوې سوې د خوشکېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو، له حکومت سره جوړجاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیه بیبي به له هېواده بهر نه پرېږدي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي اته قضایي څانګې به د لنډې مودې لپاره د ایران له بندیزونو په امان وي. په پام کې ده د ایران پر تیلو او د مالي خدماتو پر صنعت د امریکا بندیزونه راتلونکې دوشنبې عملي شي. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. او د روسیه او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی پرون په ماسکو کې سره ولیدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بهرنیو او کورنیو بنسټونو سره له مشورو وروسته به د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه په رسمي ډول اعلان کړي. د دغه کمیسیون بیان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه فکر کوي چې د انتخاباتو کمیسیون هڅه کوي چې د خلکو ذهنیتونه د ولسمشۍ په انتخاباتو مصروف کړي او په دې ډول د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ستونزو پرده واچوي. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې تازه یو شمېر رسنیو د راتلونکي لمریز کال د حمل یو درشمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په توګه اعلان کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه نیټې په اړه له وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د دغه کمیسیون ویان او غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو ولسمشریزو ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټو په اړه مشورې روانې دي. دوی موږ احتمالي نیټې طرح کړې وي چې د حمل په یو درشمه باید د ولسمشرۍ او غزنی انتخابات وشي، او یا هم د حمل په یو درشمه د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو او د غزنی انتخابات ترسره شي. دا بحثونه شوي، خو وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې. که په دې اړه زموږ مشورې تر سبا مازیګر هم خلاصې شوي، نو په دې اړه به کنفرانس راوغواړو او دا موضوع به رسمن اعلان کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې په اړه څو مشورتي ناستې کړي چې د ملي او نړیوالو څارونکو او سیاسي احزابو سره په مشورو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره یو نیټه وټاکي. ښاغلی هاشمی وویل د جمعې په ورځ هم د ملي او نړیوالو څارونکو سره په همدې مسله مشورتي ناسته لرله. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر له دې وړاندې بار بار په خپل وخت د ولسمشرۍ انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې ده، خو پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه دغه ډول مشورتي ناست یوازې د خلکو تیرستل بولي او وایي کمیسون هڅه کوي چې په دې سره د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په رامنځته شوي ستونزو پرده واچوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دې وړاندې بار بار ویلي چې هر هڅه یې د انتخاباتو د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره ده، خو د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې مشورتي ناستې تر ډېره نمایشي بڼه لري او کمیسون د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو ظرفیت او توانایي نه لري.
یو شمېر افغان چارواکو په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د مچلغو د اوبو او برېښنا بند به جوړ شي او چارې به یې ژر بېرته پیل شي. تېره اونۍ له کابله ګردیز ته یو جګپوړی پلاوی ولاړ او هلته یې له خلکو سره د دې پروژې په ارتباط او د ګردیز زرمت د سړک د پروژې په ارتباط خبرې کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل ساسی په دې ارتباط یو تفصیلي راپور لري.
له کابل راغلی بلاوی چې په ترکیب کې د اوبو او برېښنا وزیر سربیره د ټولګټو چارو، کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ او د ښار جوړولو وزارتونو معینان، د چارو د ادارې مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د محافظت عامې رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت لوی رئیس شامل و. له پکتیاوالو سره د ولسمشر او وزارتونو لخوا د ژمنه شویو پروژو د تطبیق د څرنګوالي په اړوند له خلکو سره لیدنې وکړې. پلاوی لومړی د ولایت په مقام کې د پکتیا ولایت د قومي مشرانو سره، د مچلغو د اوبو او برېښنا بند او د زرمت ولسوالۍ له اوسیدونکو سره د ګردې زرمت سړک پروژو په تړاو ځانګړې ناستې ترسره کړې. د پکتیا قومي مشرانو د مچلغو پروژې په اړوند د اوبو او برېښنا وزارت ته د ملامتیا ګوته ونیوه او ویل د سیمې اوسیدونکو د دې پروژې د ترسره کېدو لپاره خپل څلوېښت تنه ځوانان قرباني کړل، خو د اوبو او برېښنا وزارت د تیرو اتو کالو په اوږدو کې د بېلابېلو کمپنیو او شرکتونو سره د 15 ځله قرارداد کولو باوجود دا پروژه د خپل ضعیف مدیریت له وجې ترسره نه کړه. د پکتیاوله د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی غلام خان او حاجی خوانی جهانی په خپل خبرې کې وویل چې که د اوبو او برېښنا وزارت دا ځل په رښتیا د دې پروژې پیل او تکمیلولو ته هوډ لري، ولس ورسره همکار دی.
نور سخ مایوش یو، سخ خپه یو، وعدی راسره کېږي عمل نه کېږي، نو موږ وایو چې که تاسو وعدی او راځي دلته وعده کوي او بېرته ځي قرار کور کې، هلته په هغه کې وزارت کې قرار ناست دي، نو په لحاظ د خدای موږ جاتي موږ په هغه کوئ دا ځوروئ، موږ دروغ وعدي راسره کوئ، که عمل کوئ کار شروع کوي په انتقال کې مخالف څوک نشته.
تاسو که رښتیا دغه کابینه دغه وزیران موږ ته کار کوئ چې بودیجه درکړي او رښتیا یې په جای راته مصرفوئ، دغه راتګ تمام هرکلی وایو، سبا ته راتګ تمام هرکلی وایو، ملاتړ هم درنه کوو، او که هغسې په باد وړې خبرې چې رئیس صاحب هلته خوشحاله کوي موږ دلته خوشحاله کوي، په منځ کې هیڅ نه وي، دا معنا نه لري. دا راتګ
د اوبو او برېښنا وزیر ښاغلي محمد ګل خلمی په خپلو خبرو کې ومنله چې په تیرو اتو کلونو کې د دې پروژې چارې په سمه توګه نه دي مدیریت شوي، او اوس یاد وزارت د ولسمشر په لارښوونه کلک هوډ لري چې دا پروژه ترسره کړي.
قبل او چې دا اته کالو کې ډېر چفا شوی دی په مچلغو په پروژې کې، کار به ژر تر ژر شروع کوو. سبا ته انشاءالله د قراردادي وعده کړې ده چې ماشینري بیرته عمل ته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازي به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
ګډونوالو په سیمه کې د دولت د وسلوال مخالفین شتون د دې پروژې پر وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. ویل هغه ظرفیت چې اوس په سیمه کې د ملي امنیتي ځواکونو لخوا موجود دی د وسلوال مخالفینو د ګواښونو د دفع کولو لپاره بسنه کوي، خو د محافظت ملي ادارې مشر ښاغلي قیس باوري د مچلغو د سیمې امنیتي وضعیت د ډاډمن کولو لپاره د نویو او پرمختللو تجهیزاتو د ورکړې او د موجوده پرسونل باوجود د سلو تنو نورو سرتیرو د ګمارنې خبره وکړه. ویل
چې منطقه کې طالبان هم شته، خو ډېر کارونه بعضې په موږ اړه لري او بعضې کارونه په خپله په ولس باندې اړه لري، هغه شیان چې مربوط په امنیت باندې کېږي لکه پوستې جادول د بند لپاره، لکه ساله تجهیزات ازوقه لباس یونیفورم دا موجک مالو
د اوبو او برښنا وزارت د وزیر په خبره د یادې پروژې د سروې او ډیزاین چارې په تیرو اتو کلونو کې د یوې پاکستانی کمپنۍ لخوا 80% بشپړې شوې او پاتې 40% چارو د بشپړولو په موخه لا یادې کمپنۍ سره هوکړې ته رسیدلې او د یوې میاشتې په موده کې به بشپړې شي. راغلی پلاوی په بله جلا ناسته کې د ګردې زرمت سړک د جوړولو پروژې په تړاو چې چارې د تیرو نږدې شپږو کالو را په دیخوا د بیلابیلو لاملونو له امله ځنډیدلي، د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي د زرمت ولسوالۍ قومي مشرانو او د سړک جوړونې شرکت د مسؤلینو په ګډون د ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې ناسته کې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو وویل چې دوی د یاد سړک په اوږدو کې ډېری زراعتي ځمکې، باغونه او د استوګنی کورونه له لاسه ورکړل. د ولس او ولایتي ادارې لخوا لازم امنیتی تدابیر ورته ونیول شو، خو اړوند قرار دادی شرکت لخوای چاره نه دی بشپړې شوې. د زرمت ولسوالۍ دوه تنو خوی مشانو صابری او روزی خان وویل
کله چې ټک راځه ته مستقیدی او تا امکانات پراس نه لرل او توان دی نه لرل، ولې دې د پښتون خلکو سره چپا کول، ولې دې د سرک قرار داد اخیست اوانی سره راځي چې بیرته زمونه د سرو کې امنیت په تمامه معنا ځنی سم بیا دې کار شروع وک.
هغه باندې چې زرمت سرک ته چیر دی بابونو مو دا بابونو مونږ لا څور کړ هاي دریم لاندې شپې دا کچی سرک جوړی یا ساسی نو بلارا او تازه دی په اوس کې دا سرک جوړ.
د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلینو په سیمه کې امنیتي وضعیت ناسمیت کړوي ویل د دوی مشینری او کارکونکو خوندي نه دي او په داسې شرایطو کې نشي کولای چې کار پیل کړي. بلخو د پکتیاوالي ښاغلي شمی خان کټوازی په خبره د یاد شرکت لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي، خو دا چې شرکت ولې کار نه پیلوي د ټولګټو چارو وزارت دی په اړه تصمیم ونیسي.
په همدغه سرک باندې په ډیر کافي تعداد کې تعذیب ځای کړي ستاسو شاهدان یاسي، یعنی په ټول افغانستان کې داسې سرک نه سي پیدا کولای چې په اروا شپږ سوه مترو کې وپوستی او په هغه کې شل نفر وي، بلکې څلوېښت بلکې ډیر سي دومره.
د ګردې زرمت سړک پروژې په تړاو ناسته بې نتیجې پای ته ورسېده. د ټولګټو چارو وزارت معین ښاغلي صالحي وویل چې د ټولګټو چارو وزارت به د دې پروژې او سرک جوړونې شرکت په حق له خپله پرېکړه په نږدې راتلونکي کې واوروي. صالحي وویل
از هر دو شرکت شنیدیم که گویا با همین شرایط اینا نمیتونن کار کنن، یعنی به این معنی است که باید دولت وزارت فایده آمد در قبال این دو پروژه، بالاخره باید ما یک تصمیم نهایی را بگیریم.
لکابل تخر اغلی پلاوی لغرم ورستا در پکتیا در ولسون و پای ولوی غونده که هم گدون وکر در دولت لخواه پا پکتیا که در بیارغوانی لپار نیول شوی پلانی ور سر شریک کرد. خلکو هم خپل غختنی پختنی او ولندیزونه لدوی سر شریک کرد. اصیل زازای آزادی رادیو پکتیا.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، روزګان ته به مخ کړو. په روزګان کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې په لومړي ځل د کرکټ خصوصي اکاډمي جوړه شوه. دغه اکاډمي په ترینکوټ ښار کې د پنځشنبې په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورا پور کې.
دا د لاسونو پړکار او خوشحالۍ په اورزګان ولایت کې د لوبغاړو او ځوانانو دي. دی دغه خوشحالی د کرکټ د یوې خصوصي اکاډمۍ د پرانستې پر مهال کوي. دغه اکاډمۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړه شوې او تیره ورځ ناوخته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د لمر کرکټ په نوم د دغې خصوصي اکاډمۍ مسؤل شفیولا رحیمي وایي دغه اکاډمۍ د ځوانانو او لوبغاړو په غوښتنه جوړه کړې او په خبره یې هدف یې دا دی څو په دغه ولایت کې تر خاورو لاندې د کرکټ په برخه کې هغه پټې څیرې راپورته کړي.
موږ اکاډمۍ داسې وه چې ځین ځین ځوانانو موږ ته ویل په کندهار یا په نور ځایو کې به اکاډمۍ لیدلې وې، موږ ته به ویل چې مثلا یو اکاډمۍ راته جوړه کړه. هغه سه وروسته موږ ولاړ شو د اجل صاحب چې امیرات دی، د کرکټ امیر دی، د هغه په مشوره همدارنګه ټولو هغه لوبغاړو چې په کرکټ پوهېدل د هغو په مشوره باندې موږ دا کار کړی دی. نو ټوله پرسنټیج ډول جوړه ده.
د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسولین وایي که لوبغاړي خواري وکړي نو د نونس کلونو په لوبډله کې به په بهر او په هیواد دننه کې د لوبېدو زمینه ورته برابره کړي. د یادې ادارې مسول عادل د غراز له مرکزی ادارې غشتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دی د کرکټ بورډ لپاره یو لوبغاړی ورته جوړ کړي.
زما دا وعده ده کچیر تاسو پلیران خواري وکړه په د اکاډمۍ کې دره نو نسکلونو اتلس کلونو ولس کلونو شپانس کلونو پورې به موږ بیا یو او رسو به د دې اواز باندې رسو یا به په هغه پروزګان ولایت کې د کرکټ بورډ لپاره د شری بمځکه چې تقریبا پروسه اوس خلاصه شوې ده اخیستې ده. نو د مرکزی دولت یا کرکټ بورډ سمې دا هیله ده چې موږ ته یو معیاري ګراوند جوړ کړي.
د ولایتي شورا مسولینو بیا پر ورزشي امیریت ژغ وکړ چې په دغه ولایت کې د ځوانانو لپاره د لوبو کولو زمینې برابرې کړي څو دغلته ځوانان له نشې توکو لاس واخلي او لوبو کولو ته مخه کړي.
همدغه شان جناب معاون صاحب څخه چې دلته تشریف راوړی دي هغه څه مو هیله ده چې نور هم همکاري وکړي په دې بخش کې د کرکټ بورډ سره فوټبال سره چې ځوانان د نشې توکو څخه د نورو بیکاره اعمالو څخه راوګرځيږي او دوی سپورت ته مخه کړي ځکه سپورت د روغتیا ضامن دی.
لدې ټولو سره سره د غلطه د کرکټ لوبغاړي دغه اکاډمۍ په جوړولو سره ډیر خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه یو دولتي اکاډمۍ هم ورته جوړ کړي ځکه د دې په خبره چې زیات لوبغاړي دومره پیسې نه لري چې په خصوصي اکاډمۍ کې د کرکټ په برخه کې زده کړې وکړي.
نو مې اسمت الله مسلمیار د روزګان ولایت وسیدونکو یم. دغه اکاډمۍ چې د مرا کرکټ اکاډمۍ په نامه ده د شخصي پالیسي ده موږ دغه اکاډمۍ د مسول څخه ډېر منندوی یو چې موږ په تاسو روزګان ولایت کې تر اوسه داسې اکاډمۍ نه و جوړ شوی. دغه شخصي اکاډمۍ چې د جشپیولا رحیم یو ځوان دی دغه په مالی مرسته جوړ شو موږ ډېر منندوی یو.
د المار د اکاډمۍ د مشر څخه موږ ډېر منندوی او د روزګان پر ځوانان باندې دا غږ دی چې راسي په المار اکاډمۍ کې خپل تمرینات پیل کړي او خپل تمرینات وکړي. د المار اکاډمۍ چې د ځوانانو لپاره ابتدا شوی ده ځوانان باید تراسي ونډه پښکې واخلي.
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې هم په دغه ولایت کې لوبغاړو او د ورزشي امریت مسولینو له مرکزی ادارې غوښتنه کړې و چې په دغه ولایت کې د کرکټ او فوټبال او نورو لوبو کول لپاره ورته میدانونه جوړ کړي خو دولت تر اوسه پورې پرې غوږ نه دی ګرولی.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. خدای ملکه د کاندیدانو لوسواسه وساته چې خواران ټول اورس د تشویش کوي چې کامیاب به يم که ناکام ترڅو چې درای ورستی نتایج معلومیږي د ډیرو کاندیدانو به کلمې ور وچ کړی وي. خدا دا چې ترغه ټول د اسابو درمل وخوري چې خدای مکه شرطي و نکړي. د خبرونه په پیل کې مو د ځان سوزولو لیوي پیخي خبرو هغه چې ساتونه ساتونه خبري اعلان لکم رو سره منتظر کړل او اخرم سړی په خیمه نسو. خدای دې نه کوي ولې دې ورته سودا ده
نا وخت کیږي سل کار لرو
ته ولې لږه چې زور توای ما چا د پڅ شدې و وراره ته ولې ځان سوځه
زل ژوند به زارم نور نه غواړم دا بی عدالتۍ غلطۍ درو تزویر ظلم تیری رشوت اختلاس اداري فساد ترور او نور فجایع وینم لدې مله مې دغه یو کوتی دیزل او د ګوګړو کوتی راوړې چې ځان ته اور واچوم
او بخه و وروره زه د شپې تلویزیون خبريال یم کلک دی خو و درېږي چې ویډیو دې سم راشي او غواړم دا پوښتنه وکړم چې د ځان سوځولو فکر څه وخت درته پیدا